ریڈیو 360 میں۔ خلیجی ممالک میں غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث پاکستانیوں کی ملک بدری کے واقعات میں اضافہ کیوں؟ حکومت اس پر قابو پانے کے لیے کیا اقدامات کر رہی ہے؟ جانیں گے آج کے شو میں۔ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں فائزہ بخاری۔ چند روز پہلے سمندر پار پاکستانیز کی وزارت کی جانب سے اوورسیز پاکستانیز کے لیے سینٹ کی قائمہ کمیٹی کو بتایا گیا کہ پاکستانی لیبر فورس کی بیرون ملک بھرتیوں میں کمی ہوئی ہے۔ اس کمی کی وجوہات میں خلیجی ممالک میں پاکستانی لیبر فورس کا جرائم میں ملوث ہونا اور زیادہ تر کا ہنر مند نہ ہونا بتایا گیا۔ اوورسیز پاکستانیز کی وزارت کے مطابق اس کے علاوہ سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، قطر اور کویت کی حکومتیں سمندر پار پاکستانیوں کے بارے میں کئی ایشوز پر اپنے تحفظات کا اظہار کر چکی ہیں۔ سینٹ کی کمیٹی کو یہ بھی بتایا گیا کہ اب پاکستان کے مقابلے میں بنگلہ دیش اور دیگر ممالک سے ورکرز کو خلیجی ممالک میں ملازمتوں کے لیے ترجیح دی جا رہی ہے۔ یہ مسئلہ کتنا سنجیدہ ہے، اس کے بارے میں اوورسیز پاکستانیز کیا کہتے ہیں اور پاکستانی حکومت ان مسائل پر قابو پانے کے لیے کیا کر رہی ہے، آج کے شو میں ہم ان تمام ایشوز پر بات کریں گے۔ لیکن سب سے پہلے خطے میں آج کی ایک اور اہم ڈیولپمنٹ پر بات کرتے ہیں۔ بنگلہ دیش میں پرتشدد مظاہروں کے دوران وزیر اعظم شیخ حسینہ نے استعفی دے دیا ہے اور وہ ملک چھوڑ کر چلی گئی ہیں۔ بنگلہ دیش کے آرمی چیف وقار الزمان نے اس استعفے کی تصدیق کرتے ہوئے ملک میں عبوری حکومت بنانے کا اعلان کیا ہے۔ تاہم ان کا کہنا تھا کہ ملک میں ایمرجنسی یا کرفیو کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ان کے مطابق عبوری حکومت کے قیام کے لیے صدر سے بات چیت میں تمام مرکزی سیاسی جماعتوں کے نمائندے شامل ہوں گے۔ آرمی چیف نے طلباء سے اپیل کی ہے کہ وہ پرامن رہیں، بقول ان کے ملک مزید بد امنی کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ معیشت کو پہلے ہی نقصان پہنچ رہا ہے جبکہ بہت سے لوگ مارے جا چکے ہیں۔ اسلام آباد سے ہمارے نمائندے عاصم علی رانا ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ انہوں نے خلیجی ممالک سے پاکستانیوں کی حالیہ ڈیپورٹیشن کے واقعات کو کور کیا ہے۔ عاصم، عرصہ دراز سے لاکھوں پاکستانی خلیجی ممالک میں جا کر کام کرتے آئے ہیں، اب جو واقعات سامنے آ رہے ہیں ان پر حکومت کے اندر کتنی تشویش پائی جاتی ہے؟
جی فائزہ، بالکل اس حوالے سے حکومت کو بہت زیادہ تشویش پائی جاتی ہے، اور جو صورتحال ہے اس میں حکومت پاکستان کا کہنا ہے کہ اس میں فوری طور پر اقدامات لینے ہوں گے، کیونکہ اس کی ابھی جو صورتحال ہے اس میں کافی حد تک کمی آئی ہے۔ بہت سے ممالک، بالخصوص خلیجی ممالک، جہاں پاکستان کی بہت بڑی تعداد میں لیبر فورس جو ہے وہاں پہ جاتی ہے، تقریباً 80% جتنی بھی لیبر فورس ہے وہ پاکستان کی خلیجی ممالک میں موجود ہے۔ لیکن اب ان ممالک کی طرف سے جو مختلف شکایات موصول ہو رہی ہیں اس میں اب پاکستانی لیبرز کا جو ہے وہاں پر بہت اس میں کمی آتی جا رہی ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہاں پر جو یہاں پاکستان سے لیبر جاتی ہے وہ مکمل طور پر اسکلڈ نہیں ہوتے، ان کے پاس ڈپلوماز یا ان کے پاس جتنی بھی تعلیم و تربیت اس کے لیے ضروری ہے وہ اس قدر ان کے پاس دستیاب نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ان کا رویہ ہے، جو بیہیویئر ہے، وہ وہاں پر ان کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج بنا ہوا ہے کہ اس رویے میں وہ جا کے وہاں پر ٹک ٹاک ویڈیوز بناتے ہیں، اس کے علاوہ بہت سے سوشل میڈیا کی پوسٹ جو ہیں وہ وہاں پہ کرتے ہیں ان ممالک کے متعلق۔ جیسے ابھی گزشتہ دنوں دبئی میں جب بارشیں ہوئی تو ان دنوں بھی وہاں پر مختلف اس حوالے سے توجیہات پیش کی گئی، مختلف ویڈیوز جو تھی وہ جاری کی گئی، اور متحدہ عرب امارات اور جتنے بھی خلیجی ممالک ہیں وہ اس قسم کی ویڈیوز کو یا اس قسم کی انفارمیشن کو بہت زیادہ ناپسند کرتے ہیں۔ لہٰذا پاکستان کی جو فورس ہے اس کے اوپر ہوئی ہے، اور حکومت اس حوالے سے اب خاصی تشویش کا شکار ہے کہ اس معاملات کو کیسے ہینڈل کیا جائے۔ اس حوالے سے جو ہے وزارت خارجہ اور دیگر جو ادارے ہیں وہ لیبر فورس کے، وہ اس حوالے سے کام کر رہے ہیں کہ ان ملازمین کو اس حد تک جو ہے پابند کیا جائے کہ وہ اس قسم کی حرکات میں ملوث نہ ہو، اور بالخصوص جو سنگین جرائم ہے جیسے کہ سعودی یو اے میں بتایا گیا۔
جی آسم، یہ بتایا، دیکھیں سینٹ کی کمیٹی کو یہ بتایا گیا ہے کہ بیرون ملک جانے والوں میں سے تقریباً 35% افراد کا پتہ اس وقت چلتا ہے جب وہ ایئرپورٹس پر پہنچتے ہیں۔ سعودی عرب یا متحدہ عرب امارات جانے کے لیے اکثر افراد ایجنٹس کی خدمات حاصل کرتے ہیں۔ جب آپ حکام سے بات کرتے ہیں تو کیا لگتا ہے کہ حکومت بے بس ہے اس معاملے میں، اور کوئی لائے عمل ہے کیا اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے ان کے پاس؟
فائزہ، اس حوالے سے جو حکومت کے ہمارے مختلف لوگوں سے بات ہوئی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم اس حوالے سے سینٹ کی ہی ایک جو ہے سب کمیٹی بھی تشکیل دی گئی ہے، جس میں وزارت خارجہ، وزارت تعلیم اور دیگر وزارتوں کے جو لوگ شامل ہیں اور وہ اس حوالے سے اسٹریٹجی ڈیولپ کر رہے ہیں۔ آج ہماری جو تھی اسی حوالے سے سینیٹر ضمیر گھومرو، جو پاکستان پیپلز پارٹی سے جن کا تعلق ہے اور وہ جو ہے وہاں پر اس کمیٹی کے ممبر بھی ہیں، جب ہماری ان سے بات ہوئی تو ان کا کہنا تھا کہ حکومت اس حوالے سے اسٹریٹجی تشکیل دے رہی ہے۔
ہم نے یہ ایشو ٹیک اپ کیا تھا اسٹینڈنگ کمیٹی آن اوورسیز پاکستانیز میں, اور یہ ایشو آیا تھا کہ خاص طور پر یو اے ای میں جو ہمارے اوورسیز پاکستانیز رہتے ہیں ان میں منسٹری نے بتایا کہ ان میں کرائم ریٹ زیادہ ہے. تو ہم نے کہا کہ آپ ان کو کریکٹو میئرس لے لیں, کوئی سینٹرز, کوئی فیسلیٹیشن لائن اور کوئی سختی کہ آپ ایسے لوگ بھیجیں جو جن کا کرمنل ریکارڈ چیک کریں اور جن کا پہلے ہے. تو ہمارا تو ان کے ساتھ جو ہے وہ ایگریمنٹ بھی ہے یو اے ای کے ساتھ کہ جو ہے وہ جو کرائم میں انوالو بندے ہوتے ہیں ان کو ڈپورٹ کیا جاتا ہے. تو آپ جو ہے وہ ایک تو رجیم سخت کریں, دوسرا جو ہے وہ ان کو ٹریننگ دے دیں تاکہ وہاں جو ہے وہ ملک کا نام بدنام نہیں ہو اور یہاں سے جو لوگ جو جا رہے ہیں وہ ڈسکریج نہیں ہوں. تو یہ گورنمنٹ کو ہم نے ریکمینڈ کیا ہے کہ آپ کریکٹو میئرس لے لیں کہ یہ انسیڈنس آف جو کرائم ہے, خاص طور پر انہوں نے جو منسٹری نے بتایا کہ اوورسیز پاکستانی میں یہ انسیڈنس کم ہو تاکہ جو ہے وہ لوگ دوسرے بھی ڈسکریج نہیں ہوں.
کمپنیز کی تفصیلات بھی طلب کی ہیں, اس اقدام سے حکومت کیا حاصل کرنا چاہ رہی ہے؟
جی بالکل, جتنی بھی ریکروٹنگ کمپنیز ہیں ان تمام کی ڈیٹیلز مانگی گئی ہے, کیونکہ بہت ساری جو کمپنیز ہیں وہ یہاں پر انلیگل طریقے سے وہاں پہ ڈیمانڈ نہیں ہوتی, لیکن صرف ان کو کسی نہ کسی طرح سے ویزا دلوا دیا جاتا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہاں پر جا کے وہ انلیگل کاروائیوں میں ملوث ہوتے ہیں. جیسے بتایا جا رہا ہے کہ عراق میں جو عمرہ زیارات کے لیے جو لوگ گئے تھے ان میں سے تقریباً 50,000 پاکستانی اس وقت عراق میں موجود ہیں جو وہاں پر مختلف لیبر کا کام کر رہے ہیں, وہاں پر پیسے کمانے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن وہ باضابطہ طور پر کسی ویزا ورک ویزا کے اوپر نہیں گئے. لہذا حکومت اس حوالے سے تمام جو ایجنسیز ہیں, جو ریکروٹنگ ایجنسیز ہیں, جتنے بھی وہ لیبر فورس کو جو ہائر کرتی ہیں ان کی جو ہے وہ تفصیلات حاصل کر رہی ہے تاکہ ان لوگوں کو مکمل ڈیٹا حاصل کرنے کے بعد اگر کوئی وہاں پر ان میں سے کوئی غیر قانونی اقدامات میں ملوث ہو تو ان کے لائسنسز کینسل کیے جائیں اور ان کے خلاف سخت قانونی ایکشن لیا جا سکے.
بہت شکریہ عاصم, آپ کا آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے اس حوالے سے. اوورسیز پاکستانیز کی جو قائمہ کمیٹی ہے سینٹ کی, اس میں جو باتیں ہوئی ہیں وہ اس پہ اپ ڈیٹ کر رہے تھے. اس کے علاوہ ایک سینیٹر نے کیا کہا, کیا ریکمنڈیشن دی حکومت کو, اس حوالے سے بھی انہوں نے بات کی. اس کے علاوہ سینٹ کی یہ جو ہوا تھا اجلاس, اس میں ایک اور پوائنٹ جو جسے ہائی لائٹ کیا گیا تھا وہ یہ تھا کہ ان ممالک میں, خلیجی ممالک میں جانے والے پاکستانی, کیونکہ ٹیکنالوجی اتنی ایڈوانسڈ ہو گئی ہے لیکن ان کی سکلز, یعنی پاکستانی ورکرز کی سکلز جو ہیں اس طرح سے اپ ڈیٹڈ نہیں ہیں. اس لیے ان بنگلہ دیش کا ذکر کیا گیا تھا کمیٹی کی اس اجلاس میں کہ ایز اے مثال پیش کیا گیا کہ پاکستان کو ان سے سیکھنا چاہیے کہ وہ اپنی صلاحیتوں کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں اور اس وجہ سے وہاں پر جو امپلائرز ہیں ان کی ترجیح یہ ہے کہ پاکستان کے علاوہ دیگر ممالک سے لوگوں کو ہائر کیا جائے پاکستانیوں کے بجائے. پاکستان سے ہر سال ہزاروں افراد سیاحت یا مزدوری کی غرض سے متحدہ عرب امارات جاتے ہیں, بہت سے پاکستانیوں کے کاروبار بھی وہاں موجود ہیں. حالیہ واقعات کے بعد پاکستانیوں کے متحدہ عرب امارات سفر کرنے کے لیے ویزے کا حصول بھی مشکل ہوا ہے. ان معاملات پہ ہم بات کریں گے, دبئی سے دانش قاضی ہمیں جوائن کریں گے لیٹر ان دا شو, لیکن اس وقت ہمارے ساتھ سبط عارف موجود ہیں دبئی سے, صحافی ہیں, ان سے ہم اس حوالے سے بات چیت کرتے ہیں. سبط, آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟
جی فائدہ, مجھے آواز آ رہی ہے آپ کی.
ٹھیک ہے, پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ جن نامناسب حرکتوں یا غیر قانونی سرگرمیوں کا ذکر کیا گیا ہے, کیا پاکستانی پہلے یہ سب کچھ نہیں کرتے تھے یا اب خلیجی حکومتوں نے زیادہ سختی کر دی ہے؟
جی, جیسا کہ فائدہ آپ نے پوچھا کہ پاکستانی پہلے اس طرح کی حرکات و سکنات نہیں کرتے تھے, یقیناً پہلے بھی کرتے تھے, لیکن اب کیونکہ سوشل میڈیا آ گیا ہے اور سوشل میڈیا سے بہت ساری چیزیں ایسی ہائی لائٹ ہو رہی ہیں جو پہلے حکام بھی اور دیگر جو پاکستان سے آنے والے لوگ تھے وہ بھی جو ہے اس کو نظر انداز کر دیا کرتے تھے. لیکن اب صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ سوشل میڈیا آ گیا ہے, ایسا ہتھیار ہے جس سے سارے لوگ نہ صرف سامنے آ رہے ہیں بلکہ اس کو جو یہاں کی مقامی حکومتیں ہیں, جو خلیجی ممالک کی حکومتیں ہیں, وہ اس طریقے کا کلچر جس طرح کا پاکستان میں, بھارت میں یا بنگلہ دیش میں ہے, بہت ساری باتیں کر سکتے ہیں آپ ان ممالک میں, لیکن عرب دنیا کا کلچر کافی ڈفرنٹ ہے جس وجہ سے وہ اپنے ملک کا کلچر یہاں پر لے کر آتے ہیں. یہ تمام ممالک, صرف اس میں پاکستانیوں کی بات نہیں ہے, تمام ممالک کے لوگ یہاں پر لے کر آتے ہیں, لیکن پھر وہ سوشل میڈیا کا اسی طریقے سے بے دریغ استعمال کرتے ہیں, وہی لاز سمجھتے ہیں کہ جس طریقے سے ان کے ممالک میں ہیں, ان کے ہوسٹ ممالک میں ہیں. تو اب جو نئے ممالک میں آتے ہیں, جب قطر میں آتے ہیں، متحدہ عرب امارات میں آتے ہیں، سعودی عرب میں آتے ہیں، عمان میں آتے ہیں، تو ان کو شدید مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ یہاں پر فوٹوگرافس نہیں لی جا سکتی ہیں. اگر آپ کے پیچھے بھی کوئی صاحب یا کوئی خاتون یا بچہ جا رہا ہے تو اس کی فوٹوگراف نہیں لے سکتے. تو بہت سارے مسائل جو پاکستانی یہاں پر آتے ہیں، جنوبی ایشیا کے جو محنت کش یہاں پر آتے ہیں، ان کو سامنا کرنا پڑتا ہے کیونکہ ان کے ممالک میں اس طریقے کے سوشل میڈیا کے لاز وہاں پر موجود نہیں ہیں، اور جب یہاں پر آتے ہیں تو ان کے لیے یقیناً پریشانی ہوتی ہے اور ممالک پر کو پھر شکایات بھی یہاں کی مقامی حکومتیں پہنچاتی ہیں.
سبت عارف، کچھ واقعات کا ذکر تو سینٹ کی جو قائمہ کمیٹی جس کا ذکر میں کر رہی تھی شو کے سٹارٹ میں، اس میں ذکر کر دیا گیا، لیکن عموماً اور ایسے کون سے واقعات ہیں جن پر متحدہ عرب امارات کے حکام پاکستانیوں سے برہم ہیں، ناراض ہیں؟
جی فائدہ صرف پاکستانیوں سے نہیں بلکہ یہاں پر جنوب ایشیا کے جتنے بھی ممالک سے محنت کش یہاں پر آئے ہیں ان کی وقتاً فوقتاً شکایتیں کی جاتی. شکایت کے مطلب ان کو آگاہ کیا جاتا ہے، ان کی حکومتوں کو، بھارتی حکومت کو بھی آگاہ کیا جاتا ہے، پاکستان کی حکومت کو بھی آگاہ کیا جاتا ہے، بنگلہ دیشی حکومت کو بھی آگاہ کیا جاتا ہے، نیپال کی حکومت کو بھی آگاہ کیا جاتا ہے. اصل میں یہ وہی سوشل میڈیا لاز جس طریقے سے فالو نہیں کرتے، اور اس کے علاوہ پاکستانی جب سے پاکستان میں یہ سیاسی گہما گہمی کا عروج آیا ہے، لوگوں نے سوشل میڈیا کا استعمال نہ صرف پاکستان میں بلکہ بیرون ملک ممالک عرب دنیا میں جو بسے پاکستانی، انہوں نے بھی بے دریغ استعمال شروع کیا ہے، جس کی وجہ سے ان کو پریشانی کا سامنا ہے. بہت سارے ممالک جب یہاں پر پاکستان کا قومی دن ہوتا ہے، بھارتی قومی دن ہوتا ہے، تو پاکستان زندہ باد کے نعرے لگانے کے ساتھ ساتھ وہ سیاسی نعرے بھی لگاتے ہیں. تو سیاسی نعرے یہاں پر لگانا کسی ملک پہ، چاہے آپ کسی ملک سے آئیں، جو اگر آپ اس کا قومی دن منا رہے ہیں تو آپ اس قومی دن کی جو روایات ہیں، نغمے ہیں، وہ گائیں. اگر آپ وہاں پر سیاسی نعرے لگانے شروع کر دیں گے تو بہت سی پریشانی ہوگی. اور اس کے علاوہ یہاں پر بہت سارے پاکستانی جو یہاں پر ڈیولپمنٹ ہوتی ہیں، آپ کو پتہ ہے مڈل ایسٹ میں ایک بالکل جو سینیریو ہے وہ آہستہ آہستہ تبدیل ہو رہا ہے. یہاں پر ٹالرنس کی بات کی جاتی ہے، حالانکہ یہاں پر مختلف مذاہب کو مکمل آزادی کے ساتھ ان کی مذہبی رسومات ادا کرنے کی اجازت ہے، لیکن جب پاکستانی یہ دیکھتے ہیں تو وہ بڑی حیرت کا اظہار کرتے ہیں کہ یہاں پر مندر تعمیر ہو رہا ہے، یہاں پر چرچ تعمیر ہو رہے ہیں، یہاں پر گردوارہ تعمیر ہوتا ہے، تو اس کے خلاف بھی یہ لوگ ویڈیو بناتے ہیں جس کی شکایت اور جس کے بارے میں مقامی پاکستانی حکومت کو آگاہ کیا جاتا ہے، جس کو بہت افسوس کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے کہ اب یہ ہمارے ملک میں جو مختلف کام ہو رہے ہیں. حالانکہ میں آپ کو بتاؤں فائدہ کہ یہاں پر مندر صرف ابھی تعمیر نہیں ہوا، یہاں مندر 50-60 سال سے ہے موجود، لیکن جب نیا مندر تعمیر ہوا تو پاکستانیوں نے ان کی ویڈیوز بنائی اور بڑی اس کے خلاف باتیں کی. تو ایسی جو روایات پاکستانی یہاں پر ڈالتے ہیں تو یقیناً یہاں پر جو متحدہ عرب امارات کی حکومت ہے، یہاں پر خلیجی ممالک کی جو حکومت ہیں، وہ یقیناً پاکستانی حکام سے اور دیگر ہوسٹ ممالک سے جو ہے وہ شکایت کرتے ہیں، شکوہ کرتے ہیں کہ یہ ہماری جو ڈیولپمنٹ ہے، جو ہماری مذہبی آزادی جس طریقے سے ہم کام کر رہے ہیں اس کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں. تو ان سے گزارش کی جاتی ہے کہ یہ اس طریقے سے نہ کریں. اور یہ فائدہ میں آپ کو یہ بھی بات بتاؤں کہ یہاں پر پاکستانی کونسلیٹ ایمبیسی نے بھی پاکستانی جو سوشل میڈیا کے انفلوئنسرز ہیں ان کو کئی دفعہ بلا کر کہا کہ اس طرح کی جو روایت ہیں کسی حکومت کے خلاف، کسی ملک کے خلاف، ان کے آئین اور ان کے قوانین کے خلاف آپ یہاں پر نہ ڈالیں، جس سے آپ کو پریشانی کا سامنا ہوگا، آپ کو پریشانی کا سامنا ہوگا تو پاکستانی حکام کو پریشانی کا سامنا ہوگا اور دیگر جو یہاں پر افرادی قوت آ رہی ہے اس میں روک ہوگی. اور یہی ہو رہا ہے آج کل، اور اسی کا شکوہ جو ہے حکومت امارات نے پاکستان سے کیا، اور یہ ابھی خبریں سینٹ کی قائمہ کمیٹی کے سامنے بھی آئی ہیں. جی
اچھا سنتے، آپ نے کافی ڈیٹیل میں بتایا کہ کس طرح کے موضوعات پہ جو ہیں اعتراضات آ رہے ہیں ویڈیوز بنانے پر. اس طرح کے جب خلاف ورزی کرتے ہیں وہاں پہ بلاگرز، وہ پاکستان سے ان کا تعلق ہو یا کسی اور ملک سے، تو کیا وہاں پر کوئی سزائیں مختص ہیں اس طرح کی صورتحال میں، یا کسی قسم کے جرمانے ان پہ عائد کیے جاتے ہیں؟
جی فائدہ، جب ان کے پاس کوئی شکایت ملتی ہے یہاں پر حکام کو، جو یہاں پر سوشل میڈیا لاز ہیں اس کے مطابق جب کوئی بھی شکایت ان کو ملتی ہے تو قانون کے مطابق یہاں پر ان کو طلب کیا جاتا ہے. مختلف پولیس سٹیشنز ہیں جو سوشل میڈیا کو دیکھتے ہیں، اس میں طلب کیا جاتا ہے، ان کو وارننگ دی جاتی ہے سب سے پہلے. اگر وہ وارننگ کے علاوہ کے بعد بھی جو ہے وہ ویڈیوز جو ہیں وہ اس کو ہٹانے میں کامیاب نہیں ہوتے یا ضد پہ لگتے ہیں تو پھر ان پر جرمانہ عائد کیا جاتا ہے. शुरू में थोड़ा जुर्माना आयद किया जाता है 3,000 दरम 5,000 दरम, लेकिन फिर ये जुर्माना बहुत ज्यादा किया जा सकता है और किया जाता भी रहा है। हमने देखा यहां पर मुख्तलिफ सियासी और मजहबी पोस्ट यहां पर लोगों ने लगाई, जिसके बाद उनको पहले तो वार्निंग दी गई, फिर उसके बाद जुर्माना आयद किया गया, फिर यहां बताएं कि 50,000 दरम तक भी जुर्माना आयद किया गया और लोगों ने उस पर जब नहीं दे सके तो फिर उनको जेल भी की सलाखों के पीछे भी जाना पड़ा। तो सख्त लॉज हैं कि जो यहां पर आयद होते हैं, कि जब हम रिपोर्टिंग करने भी जाते हैं कि उन लॉज को मद्देनजर रखते हैं, क्योंकि यहां पर आपको पता है कि दीगर ममालिक की तरह पाकिस्तान में जिस तरह से हम कैमरा खोल के हम किसी भी जगह पर अपनी रिकॉर्डिंग शुरू कर देते हैं, तो यहां पर मुत्तहिदा अरब अमीरात कह लें या खलीजी ममालिक में हमारे कई दफा कवरेज करने का इत्तेफाक हुआ, तो उस तरीके से आप कवरेज नहीं कर सकते, या कर सकते हैं तो फिर आप पहले हुकाम को बताएंगे, हुकाम की परमिशन देंगे, रिटर्न परमिशन आपको मिलेगी, फिर उसके बाद आपको वहां पर कुछ रिकॉर्डिंग करने की इजाजत होती है। लेकिन सोशल मीडिया, क्योंकि मोबाइल एक ऐसा लेथल वेपन आ गया है लोगों के पास, और अब जो सोशल मीडिया आ गया है खासतौर पर टिकटॉक के, उसमें रियल टाइम पर आप ऐसे फिल्टर लगा सकते हैं कि जो फेक खबरों का जो फेक खबरें क्रिएट करते हैं, फेक खबरें फैलाते हैं, तो उसको रोकथाम के लिए यहां पर कानून बनाए गए हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान को ये मसाइल और पाकिस्तानियों के मसाइल फेस करने पड़ रहे हैं यहां पर।
राइट सिप्ते, ये बताइए कि क्या मुत्तहिदा अरब अमारात के जो वर्क वीजाज हैं वो पाकिस्तान या दीगर मुल्कों के लिए उसकी कोई तादाद मुख्तस की जाती है? कितना मुश्किल या आसान होता है ये अमल अगर पाकिस्तान से कोई काम करने दुबई जैसे जाना चाहता हो या यूएई?
जी फायदा, यहां पर असल में सिर्फ पाकिस्तान क्या, जनूबी एशिया और दीगर ममालिक के भी बहुत सारे मेहनतकश यहां पर मौजूद हैं, कोई कोटा मुख्तस नहीं है। अगर आप अप्लाई करते हैं मुख्तलिफ सेक्टर्स में, खासतौर पर रियल एस्टेट में जहां पर बहुत मेहनतकश आते हैं, आईटी सेक्टर में जहां पर बहुत सारे पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेशी और नेपाली और बहुत सारे ममालिक के लोग यहां पर आते हैं, तो कोई खास क्राइटेरिया नहीं होता, कोई कोटा मुख्तस नहीं होता। अगर उनके क्राइटेरिया पे आप पूरा उतरते हैं तो वो आपको हायर कर लेते हैं, बराह रास्त भी हायर कर लेते हैं, जिनकी जॉब्स की वो पब्लिसिटी करते हैं मुख्तलिफ अखबारात पर और अब मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी वो यहां पर मुत्तहिदा अमारात या पूरी दुनिया की जॉब्स अवेलेबल होती हैं, उस तरीके से जॉब्स करते हैं। फिर उसके अलावा अगर मेहनत का शो का को किसी कंपनी को हायर करना होता है, टैक्सी ड्राइवर्स को आपको पता है यहां बहुत बड़ी तादाद है उनको हायर करना होता है, तो वो पाकिस्तानी हुकूमत को पाकिस्तानी कौंसुलेट या एम्बेसी के थ्रू मुत्तला करते हैं कि हमें 200 ड्राइवर्स चाहिए या 200 मेहनत कश चाहिए, ये बिल्डिंग बन रही है, उसकी तायुन करते हैं, उसकी निशानदेही करते हैं, उसको बताते हैं टैक्सी दुबई टैक्सी में हायर करना है या शारजा टैक्सी में हायर करना है, वो बताते हैं कितनी तनख्वाह मिलेगी, वो सारी चीजें मालूमात कॉन्सुलेट और एम्बेसी को देते हैं, वो जो पाकिस्तान का लेबर मिनिस्ट्री है उसको भेजते हैं और फिर वो कोटे के थ्रू हायर होते हैं। यानी मैं अगर एक कंपनी चला रहा हूं और मुझे चाहिए 200 ड्राइवर्स चाहिए होटल एंड टूरिज्म के लिए और मुझे चाहिए कि पाकिस्तान से लोग चाहिए कि मुझे वहां के ड्राइवर्स अच्छे होते हैं, तो मैं पहले कॉन्सुलेट एम्बेसी से रब्ता करूंगा और उसके बाद जो है वो कॉन्सुलेट एम्बेसी पाकिस्तान की लेबर मिनिस्ट्री को लिखेगी और फिर वो 200 लोग यहां पर भेज सकेंगे।
जी बहुत शुक्रिया। यानी कि पूरा एक प्रोसेस है। सिप्ते आरिफ दुबई से हमें डिटेल्स बता रहे थे इन लेटेस्ट जो शिकायत आ रही है मुत्तहिदा अरब अमारात और दीगर खलीजी ममालिक से, और उन्होंने ये बताया खासतौर पर टिकटॉक और ये वीडियोज का मामला है जिस पर एतराजात उठाए गए हैं। वो कहते हैं कि 3,000 से 5,000 दिरहम तक का जुर्माना किया जा सकता है और जेल कैद की सजाएं भी दी जाती हैं ऐसे लोगों को जो इसकी वायलेशंस करते हैं। इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया कि वहां पर जो पाकिस्तानी एम्बेसी है वो लोगों को इस हवाले से आगाही देती रहती है, लेकिन उसके बावजूद वायलेशंस इसकी हो रही हैं और आज के दौर में क्योंकि कोई बात ढकी छुपी नहीं है, सोशल मीडिया का दौर है, तो इस तरह की चीज़ें छुपती नहीं है। जब मैंने उनसे ये सवाल किया कि पहले भी पाकिस्तानी जाते थे तो अब क्यों ये हाईलाइट हो रही है, तो उन्होंने कहा सोशल मीडिया एक इसकी वजह है कि सारी चीज़ें आपकी मंजर आम पर आ जाती हैं। और इसके अलावा उन्होंने पूरा तरीका कार बताया कि वर्क परमिट, वो कहते हैं कि कोई उसकी लिमिट नहीं है, उसके वीज़ा पे अगर क्राइटेरिया पे कोई भी पूरा उतरे तो वो जो वर्क वीज़ा है उसके लिए दुबई के लिए अप्लाई कर सकता है। अब हम चलते हैं इस्लामाबाद। ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर्स एसोसिएशन के चेयरपर्सन असद हफीज क्यानी हमें ज्वाइन कर रहे हैं इस्लामाबाद से, उनसे भी इस हवाले से हम बातचीत करते हैं। असद, साल से पाकिस्तानी वर्कर्स खलीजी ममालिक के कई शोबों खुसूसन तामीरात में काम करते आए हैं, तो फिर हालिया दिनों में शिकायत सामने जो आ रही हैं इसकी क्या वजह है? क्योंकि वर्क वीजे पर जाने वाले पाकिस्तानियों की तो कई मरहलों में जांच पड़ताल की जाती है। आपको मेरी आवाज आ रही है सर?
جی جی آ رہی ہے.
اچھا ٹھیک ہے, میرا پہلا سوال آپ سے یہ کہ پاکستانی ورکرز خلیجی ممالک میں تو بہت عرصے سے جاتے رہے ہیں, کام کرتے رہے ہیں, خاص طور پہ کنسٹرکشن کی فیلڈ میں, تو پھر ابھی ریسنٹلی حالیہ دنوں میں یہ جو شکایات آ رہی ہیں ان کی کیا وجہ ہے, اس پہ آپ ذرا بتائیے. کیونکہ ابھی جیسے ہمارے صحافی جو ہیں دبئی سے, وہ بھی بتا رہے تھے کہ ورک ویزے کے لیے جب اپلائی کیا جاتا ہے تو کئی مراحل پہ جانچ پڑتال کی جاتی ہے, تو یہ کون لوگ ہیں جو وائلیشنز کر رہے ہیں وہاں پر؟
جی یہ ایسا ہے کہ کچھ لوگ تو جو ہم امپلائمنٹ پہ بھیجتے ہیں وہ تو اور لوگ ہوتے ہیں لیبر ٹائپ, اور ان کے پاس بھی موبائل یہاں پہ چلاتے ہیں اور یہاں سے بھی وہ کچھ ٹک ٹاک وغیرہ اپنا آگے سیکھ کے جاتے ہیں اور پھر وہاں پہ وہ وائلیشن کرتے ہیں ان کے قوانین کے. اور اب میں نے ہمارے جو اوورسیز امپلائمنٹ پروموٹرز ہیں سب کو ہدایات جاری کر دی ہیں کہ جو بندہ بھی آپ سلیکٹ کریں اس کی پہلے پری ڈیپارچر ٹریننگ کریں, اس کے بیہیویئر کی ٹریننگ کریں تاکہ وہ پھر وہاں پہ جا کے کسی اس طرح کی انلیگل ایکٹیویٹی میں ملوث نہ ہو اور وہ بہتر طریقے سے اپنی ڈیوٹی پرفارم کرے. یہ جو پہلے لوگ جا چکے ہیں یہ ان کا مسئلہ آ رہا ہے اور یہ وجہ ہے سر.
دوسرا سوال میرا آپ کے لیے یہ ہے کہ پاکستان میں بہت سے ایسے ٹریول ایجنٹس ہیں جو کہ پیسے لے کے بآسانی یو اے ای کا ویزا 1 سے 2 مہینے میں دلوا دیتے ہیں. اگر اتنا آسان ہے پاکستان سے دبئی کا ویزا لگوانا, تو کیا اماراتی حکومت اس پر پابندیاں لگانے کا نہیں سوچے گی, اور کیا ایسے ایجنٹس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی جاتی؟
جی یہ میں اس کو ڈیفائن کر دوں ذرا کہ جو ٹریول ایجنٹ ہیں وہ اور لوگ ہیں جو ہم لوگ ہیں مین پاور ایکسپورٹر ہیں, یعنی پرائیویٹ پروموٹر ہیں, اوورسیز امپلائمنٹ پروموٹر, اور ہم لوگ جو لوگوں کو بھجوا رہے ہیں وہ اوورسیز امپلائمنٹ پہ بھجوا رہے ہیں, اور جو ٹریول ایجنٹ ہوتے ہیں وہ 3 ماہ کے وزٹ ویزے پہ یا 1 ماہ کے وزٹ ویزے پہ یہ بھجواتے ہیں لوگوں کو اور وہ وزٹ کر کے واپس آ جاتے ہیں, اور زیادہ تر لوگ وزٹ ویزے پہ جا کے ہی اس طرح کی ایکٹیویٹی میں ملوث ہوتے ہیں. جیسے سعودی عربیہ میں بیگنگ کا جو ایشو ہے وہ بھی سارے جو ہیں عمرے پہ جاتے ہیں, عراق میں لوگ جا کے جو ورکنگ کرتے ہیں وہ بھی سارے زائرین ہوتے ہیں. وہاں کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جو اس طرح کی ایکٹیویٹی میں ملوث ہو جس کو ہم نے اوورسیز امپلائمنٹ پروموٹر نے وہاں پہ جابس پہ بھیجا ہو. شاید کوئی 1% ہوں گے ایسے بھی, لیکن زیادہ تر وہ ہیں جو کوئی وزٹ پہ گیا ہے, کوئی وہاں پہ زیارتوں پہ گیا ہے اور یہ چیزیں کر رہے ہیں. کیونکہ جو یہ لوگ ہمارے بھیجے ہوئے لوگ ہوتے ہیں وہ کمپنیز کے میس میں رہتے ہیں, میس کمپنی کا ہوتا ہے, رہائش کمپنی کی ہوتی ہے, ان کو باہر بھی نہیں نکلنے, اتنا زیادہ گھومنے پھرنے کی اجازت بھی نہیں ہوتی, اور وہ 8 گھنٹے کی ڈیوٹی کے بعد تو ویسے ہی ان کے اور کام کاج ہوتے ہیں جس سے وہ تھکے ہوئے اپنے اگلے دن کے لیے وہ تیاری کرتے ہیں. تو یہ جو لوگ ہوتے ہیں یہ زیادہ تر وزٹ پہ ہوں گے اگر آپ ان کا جائزہ لیں.
اسد, یہ نامناسب جو ٹک ٹاکرز کا معاملہ کافی زیر بحث آیا ہے, کیا کوئی واضح گائیڈ لائن موجود ہے خلیجی ممالک کی طرف سے کہ وہاں جانے والے افراد کن ٹاپکس پہ ویڈیو نہیں بنا سکتے, اور جو ویزے کے لیے اپلائی کرتے ہیں کیا ان لوگوں کو وہاں کے قوانین نہیں بتائے جاتے؟
جی اس طرح کی گائیڈ لائن تو ایسے موجود نہیں ہے, لیکن ہم خود ہی لوگوں کو اویئرنس دے کے بھیج رہے ہیں کہ وہاں پہ ان کے قوانین کی وائلیشن نہ ہو, اس طرح کے ان کے جو قانون ہیں اور جو انہوں نے اگر انڈیا کے ساتھ اپنے روابط استوار زیادہ کیے, آپ کو اس معاملے میں انٹرفیئرنس کی ضرورت نہیں ہے, ان کے تبصرے کی ضرورت نہیں ہے. کیونکہ اب تو ہم لوگ جو روز جو اوورسیز جاب پہ جا رہے ہیں ان کو سمجھا کے دیکھتے ہیں یہ جو پلانٹ ہے زمین, اس یہ انسانیت کا مشترکہ اثاثہ ہے, ہر کوئی امن سے رہے, کسی کے اوپر کرٹیسائز کرنے کی ضرورت نہیں ہے, کسی کے مذہب کو مذاق بنانے کی ضرورت نہیں ہے, تاکہ سب لوگ یہاں پہ امن پیار محبت سے رہیں. تو یہاں پہ اصل میں جب یہ زیادہ لوگ جو گئے ہیں یا زیادہ جو یہ فنڈامنٹلسٹ ہیں ان کی بھی برین واشنگ کی ضرورت ہے ہمیں, تاکہ یہ بھی بہتر پرفارم کریں وہاں پہ جا کے. اور ہم نے تو گورنمنٹ کو بھی یہ سجیشن دی ہے کہ اگر کوئی بندہ اس طرح کی حرکت کر کے یا بیگنگ میں ملوث ہو کے یا کوئی انلیگل اور اس طرح کی ایکٹیویٹی میں آئے تو اس کا پاسپورٹ فار ایور بلیک لسٹ کر دیں, تاکہ یہ لوگ بار بار وہاں پہ جا کے پاکستان کا شخص جو ہے اس کو بھی خراب نہ.
جی بہت شکریہ اسد. حفیظ کیانی ہمیں بتا رہے تھے اوورسیز امپلائمنٹ پروموٹرز ایسوسی ایشن سے, ان کا تعلق ہے, چیئر پرسن ہے. ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو ابھی ریسنٹ شکایتیں آ رہی ہیں خلیجی ممالک سے, یہ وہ لوگ ہیں جو وزٹ ویزا پہ وہاں جاتے ہیں, اور بہت شکریہ انہوں نے ہمیں اس حوالے سے اپڈیٹس کیے. اسی پر ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. اسٹے سیف, اور پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ اور سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر آ سکتے ہیں. فائزہ بخاری کو اجازت دیجیے.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساوو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو مونږ د رښتیا ولټون کوو مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ پر باور بیلو د کڑکېچ په شیبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غره سباوند لپاره زمون ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې مون تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي مون نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو په وایس اف امریکا کې مون تاسو ته پوره عکس درخایو
پانا په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لاري خلاصولای شي. د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شي چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډی وی وی پانا وګورئ. د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې لکه ګورستا لټون کی ان ټی ایچ ا لینک ولیکي او دا غا اپ ډاونلوډ په دویم پړاو د آی اګری ثنې کی ښاګي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ ثنې کی ښاګي او په دریم پړاو کې د اوکی ثنې کی یا پټ کی ښاګي لکه نکته دو ګورستا تاسو د دې وی پانا پانسې او خپل پخه پرونی وګوري او له هغه ځای تاسو کولی شئ چې د خپل پخه ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولي او وګورئ
سروسی د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساوو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو مونږ د رښتیا ولټون کوو مونږ چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ پر باور بیلو د کڑکېچ په شیبو کې زمون خوبونه امیدونه او دا غره سباوند لپاره زموږ ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو
پانا په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لاري خلاصولای شي د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شي چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډی وی وی پانا وګورئ د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې لکه ګورستا لټون کی ان ټی ایچ ا لینک ولیکي او دا غا اپ ډاونلوډ په دویم پړاو د آی اګری ثنې کی ښاګي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ ثنې کی ښاګي او په دریم پړاو کې د اوکی ثنې کی یا پټ کی ښاګي لکه نکته دو ګورستا تاسو د دې وی پانا پانسې او د خپل پخه پرونی وګوري او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپل پخه ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولي او وګورئ
Thank you. امریکا غږ آشنا تر زندنن شپې د خبرونو سرټکی په منځني ختیځ کې کړکیچ د امریکا ملي امنیت او ونډه کوي. د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن نن د ملي امنیت له چارواکو سره په داسې حال کې غونډه کوي چې اسرائیل خبرداری ورکړی چې ایران او ملاتړې ډلې به یې پر اسرائیل باندې د برید لوړه بیه پرې کړي. په بنگلادیش کې د خونړیو لاریونونو پای د صدر اعظم استعفا. دا استعفا په هغه هیواد کې د وروستۍ خونړۍ مظاهرو نه پس وشو چې په کې لږ تر لږه 300 کسان وژل شوي دي. او په خوست کې یوازنی افغان سیک جگت سنگ چې اوس هم په خوست کې میش او په شخصي کاروبار بوختی وای لنګدي څلور سو کورنۍ څخه یوازې د هغه کورنۍ په خوست کې پاتې ده. یله دا خبرونه تر پایم سره اوسئ. قدرمنو لیدونکو سلام، نن دوشنبه ده، د زمري 15 نیټه او د 2023 کال د اگست 15 زه خایسته سعادت لامیم. د خبرونه قدرمن میلمه د نړیوالو چارو کارپوه شفیق همدرد سره په منځني ختیځ کې د جګړې د نیوي پړاو د پایل څرنګوالی او د مخنیوي امکانات څېړو. زموږ همکار سید عزیز الرحمن به په دې تړاو د بایدن د ادارې د وروستیو غونډو جزئیات تاسو سره شریکي او په لندن کې به د وروستیو مظاهرو حال د خپل همکار قاسم مندوخیل نه ترلاسه کړو. همدرد صاحب، رحمان صاحب او مندوخیل صاحب، ډیره مننه کوم. قدرمنو لیدونکو موږ سره اوسئ. په داسې حال کې چې د ایران او اسرائیل ترمنځ روان کړکیچ په تړاو اندېښنې مخ په زیاتېدو دي، سپینه ماڼۍ وایي چې واشنگتن د هر ډول احتمالي حالت لپاره چمتووالی نیسي. تېره اونۍ په تهران کې د حماس ډلې د سیاسي مشر اسماعیل هنیه له وژل کېدو وروسته ایران د اسرائیل پر وړاندې د غچ اخیستو ګواښ کړی دی. که څه هم اسرائیل د اسماعیل هنیه وژنه نه ده منلې، خو وایي د ایران او د ایران د نیابتي ډلو د هر ډول احتمالي ګواښونو په وړاندې چمتو دی. د روان وضعیت په تړاو زموږ همکار سید عزیز الرحمن د ژمنې سره سم د سپینې ماڼۍ څخه په خبرونه کې را سره مل دی. عزیز جان، ستړی مشې، په خیر راغلې. د منځني ختیځ روان وضعیت په اړه واشنگتن څه نوي ګامونه اخیستي دي تر اوسه؟
که استجان واشنگتن په دې اړه په دوو برخو کې یا ګامونه اخیستي دي او یا هم ګامونه اخلي. یو برخه سیاسي ده، بل برخه بیا پوځي برخه ده. په سیاسي برخه کې واشنگتن د خپل سیمهیز متحدینو سره په اړیکه کې ده او هڅه ده چې دغه روان کړکیج نور پراخ نشي، بلکې مخه ونیول شي او همدلته وضعیت خونسا شي. فهمدې تړاو دلته نن د بیلګې په توګه جمهور رئیس جو بایدن له اوس څخه نیم ساعت وروسته د اردن له پاچا عبدالله سره به یوه ټلیفوني اړیکه ونیسي او د روان وضعیت په تړاو به ورسره وغږیږي. او له دې ټلیفوني اړیکې وروسته په سپینه ماڼۍ کې جمهور رئیس بایدن به خپل امنیتي سلاکارانو سره او د متحده ایالاتونو له پوځي چارواکو سره د منځني ختیځ په تړاو یوه ځانګړې امنیتي غونډه به ولري. دغه راز په پوځي برخه کې هم واشنگتن حتی دوه ورځې مخکې دا اعلان وکړ چې په منځني ختیځ کې سترګامونه اخیستي دي، یعنی چې په منځني ختیځ کې دوی اعلان وکړ چې یوه جنگي بیړۍ ځای پر ځای کوي. دغه راز جنگي الوتکې به ځای پر ځای کړي. او د دغه پوځي ګام هدف دا دی د واشنگتن په وینا چې په اول قدم کې له خپل سرتیرو څخه دفاع وکړي، او په دوهم قدم کې باید چې د وضعیت دغه کوم کړکیچ روان دی دغه کړکیچ پراخ نشي، او کچیر ضرورت پیښ شي نو د اسرائیل سره به هم دوی ودرېږي او د اسرائیل څخه به دفاع وکړي. او نن د پینټاګون یو چارواکی دا وویل چې د مرکزی قومندان جنرال کوریلا هم په منځني ختیځ کې دی، لیکن دا چې چیرته دی دا نه دی ویلي په کوم هیواد کې دی، خو په سیمه کې شته. او نن د ایران د بهرنیو چارو وزارت هم خبري کړې دي په دې تړه، او ایران ویلي دي چې تهران هم نه غواړي چې په سیمه کې یو کړکیچ رامنځته شي او کړکیچ پراخ شي، لیکن دوی دا خبره هم کړې ده چې اسرائیل باید مجازات شي او ایران کوم پلان چې لري دغه پلان به عملی او تطبیق بشي.
د متحده ایالاتو جنگی کشتۍ او الوتکې منځني ختیځ ته پلار دي تر څو په سیمه کې د جګړې د خبرېدو مخه ونیسي، او وایي چې دا کار یې د اسرائیلو د دفاع لپاره کړی دی.
پینټاګون سیمې ته د پام وړ تجهیزات لېږدوي چې هدف یې په اسرائیل د برید څخه د دفاع لپاره تیاری دی. په عین حال کې مونږ د شخړې د ډیپلوماتیک حل لپاره هم جدي کار کوو. مونږ په دې باور یو چې سیمه ایزه جګړه به په اوسنی وخت کې د هیچا په ګټه نه وي، او مونږ د اکتوبر له اومې راهیسې هڅه کوو چې د شخړې د خپرېدو مخنیوی وکړو.
د امریکا له خوا د پوځي ځواکنداره په داسې حال کې کیږي چې تیرونه په تهران کې د حماس د مشر اسماعیل هنیه له وجل کې دروسته په سیمه کې په چټکۍ سره کړکېش زیات شو. تر دې مخکې د اسرایلو د ګولان په سیمه کې د توغندي په یو برید کې تر لسو ډیر ماشومان ووژل شول. اسرایلو د برید پړه د لبنان په وسله والې ډلې حزب الله واچول، او په لبنان کې د حزب الله په اهداف برید وکړو چې پکې د حزب الله یو قومندان ووژل شو. حماس او حزب الله دواړه د ایران ملاتړ لري.
حزب الله تیری او واشانه بریدونو د لبنان او ټول منځنی ختیځ خلک د یو پراخ کړکی سره مخ کړی دي، او موږ غواړو چې د جګړې د پراخېدو مخه ونیسو. د اسرائیل او پاوز د هر ډول وضعیت لپاره تیار دي.
په بیروت کې د حزب الله تر کنټرول لاندې المنار ټلویزیون باندې د حزب الله مشر حسن نصر الله په ویډیوي پیغام کې په دې برید کې د ډیری لاس لرل رد کړل.
مونږ په کلکه د دې پیښې مسؤلیت ردوو، او مونږ دا جرأت لرو چې که په یو ځای برید وکړو نو مسؤلیت یې واخلو، حتی که تېروتنه هم وي.
هر څو چې حزب الله د برید مسؤلیت نه مني، خو په سیمه کې اوسېدونکي خلک ته په دغې سر مخ کیږي. د اسرائیل پوځ خپل د هوایي دفاعي سیستم د لبنان نه د بریدونو د مخنیوي لپاره فعال کړو. دروسته په خونو روسته امریکا د بهرنیو چارو وزارت خپل اتباو ته ویلي چې لبنان ته د سفر نه کوي، او څوک چې حالت دي هغه ته د وټلو مشوره ورکړي. دا و د اراش ارباسادی د رپورت پښتو ژباړه نظرانه یوسفزی امریکا غږ.
منځنی ختیځ ته د نورو امریکایي ځواکونو د استولو معنا څه ده؟ تاسو واوریدل چې سپینې ماڼۍ دا دفاعي او د پیښو د مخنیوي اقدامات بولي. دا اقدامات به په سیمه کې د وضعیت په کنټرول کې څومره مرسته وکړي؟ د خبرونې له قدرمن میلمه د نړیوالو او سیاسي چارو کارپو شفیق الله همدرد صاحب سره خبرو ته کینو. همدرد صاحب ستړي مشه، ډیره زیاته مننه کوم د زړه له کومې. په پیل کې کراته وایس چې د امریکا او بل پلو د روسیې لخوا ځینې اقدامات منځنی ختیځ ته د پوځي بیړیو، الوتکو او پوځي ظرفیتونو استول د دې وضعیت سره مرسته کولای شي، او کدا کړکیچن حالت به لا شدت وروبخي سي؟
سلامونه تاسو استاذ لیدونکو ته، ډیر مننه تاسو له بلنې نه. زه فکر کوم کړکیچ د اوکراین د جنگ او بیا د اکتوبر د وومینه د تیر کال نه راپیل شوې ده، دا ورځ تربلې شدت اخلي، او ټول نړۍ په ځانګړې توګه منځنۍ ختیځ ورسره ډیر متاثر دي د دې مسایلو نه. نو زه فکر کوم چې متحده ایالاتو خو د اسماعیل هنیه تر وژل کېدل نو وروسته تماسونه دی ولې دی، او ایران ته پیغام ورکړی و چې کوم برید ونه کړي پر اسرائیلو باندې. خو فکر کوم ایران تصمیم نیولی چې برید وکړي، او کېدای شي د ځینو هیوادونو لکه د اردن سیمه هم وکاروي. نو په دې اساس باندې متحده ایالات چې د اسرائیلو ملاتړی دی او هر وخت تر شا ولاړ دی د پر ایران باندې او د غو په متحدینو باندې د فشار دراوستلو لپاره په دغه نظامی او سیاسي اقداماتو باندې لاس پوری کړی دی. زه فکر کوم چې یو سبب هغه فشار یا هغه پریکړه چې مثلا ایران کړی و، فکر کوم په یوه کې به څه کمال راوړي. په هر صورت اوس ایران تصمیم نیولې چې بریدو.
بله، نو د متحدینو خبره چې دوی یو مهم رول دلته لري، څه فکر کوي؟ تمایل څه دی؟ د دواړو هیوادونو متحدین او ملګري او ملاتړي ډلې دي، دا به په جګړې کې د ښکېلېدو پریکړه وکړي، او که د جګړې د مخنیوي هڅو ته به ترجیح ورکړي، ستاسو په نظر؟
اولینه هڅه خو همدغه وه په نړیواله سطحه باندې چې د ملګرو ملتونو رول په دې کې له بده بخته یو څه پیکه و، خو د هغې ټینګار دغه و چې دغه جګړه پای ته ورسیږي. لیکن په دغه جنگ کې دغه نیابتي ډلې او د دې ډلو تر شا چې کوم هیوادونه وو، هغوی داسې نه ښکارېدل چې دغه جنگ ته د پای ټکه کېږدي، کنې هغوی په خپل یو فشار سره کولای شول چې دا جنگ پای ته ورسېږي. نو زه فکر کوم اوس هم جنگ خپل اوج ته رسېدلی دی، او د لنډ مهال لپاره یې زه فکر نه کوم چې د مهار کوم صلاحیت وي. اوس خو به د ایران اقدام ته کتل کېږي، تر هغې وروسته وکتل شي چې د سولې د پاره څه کېدای شي.
بله، د دواړو هیوادونو وګړي اندېښمن دي. د ایران او اسرائیلو پوځي ورتیاوي چې وګورو، تاسو دا څنګه ارزوي؟ څه دي دا ورتیاوي؟ څنګه یې پرتله کوي؟ او آیا دا جنگ او دا جګړه کوون خلی غټون کوي او بایلون کوي به هم ولري سي؟
زه فکر نه کوم تر دې وړاندې هم په تاریخ کې د اسرائیلو سره د عربو ځینو هیوادونو جنگونه کړیو د مصر په مشرۍ باندې، لیکن هغه کومه نتیجه نه درلوده، ځکه د اسرائیلو تر شا متحده ایالات یو پټینګ ملاتړ کوي. د دوی تخنیکي او پوځي وسایل چې دي نسبت د نوري نړۍ د ځواکونو د هیوادونو په پرتله باندې ډیر قوي دي. نو زه هم یعنی زه فکر نه کوم چې دا د یو غوس دغه سیو نتیجه ولري واکه د فلسطین او د اسرائیل دغه کوم کړکی چې تقریبا د 15 یو کلونو رئیس را روان دی، هغه د جنگ په نتیجه کې مرتجه په مرتبه وینو. زه فکر کوم چې نړیوالو ته فکر پکار دی او دغه یو لوی لانجه ته چې ډیره خنړی لانجه او ډیر هر وخت کې یوادونه په دې کې متضرر دي، خلک او ملتونه په دې کې متضرر دي. دا سید چې د ترشابه لوی طاقتونه او یا ځینې مخاصد وی، لیکن عام خلک د دې متضرر دي. فکر دا په کار دی چې دغه لوی مسلې ته یعنی یو د حل لار، یو د شمعخول د حل لار چې هغه ټول ته د منلو وړ وي هغه مخکې شي.
بله، ډیره زیاته مننه کوم. کور ودان له تاسو نه شفیق الله همدرد صاحب د نړیوالو او سیاسي چارو کارپوله تاسو نه مننه. بریالي اوسئ.
سلامت اوسئ.
د زابل په ولایت کې د طالبانو سیمه ایز چارواکي بیا وایي چې افغانستان چارو ته ورستانه شو. چې تیر شپه په دغه ولایت کې د سخت ورښت وروسته سیلابونه راوتلي چې لاملې د شینکی په ولسوالۍ کې د ښځو او ماشومانو په ګډون لستنه مړ شوې دي او یو تن ټپي شوی هم دی. د طالبانو د اطلاعات فرهنګ رئیس رحمت الله حماد ویل چې په سیلابونو کې په مړو کسانو کې شپږ تنه کوچیان چې د شینکی په ولسوالۍ کې خیمه درولې وي هم شامل دي. هغه ویل چې د زابل ولایت له خوا سیلاب ځپلو سره لومړنۍ مرستې سیمې ته استول شوې دي. پنړی کې نورو مهمو خبرونو ته چرشو. په بنگلاديش کې په زورګونو کسانو هغه مهال جشنونه او خوشحالي پیل کړی چې دغه هیواد لومړی وزیر استعفا وکړه او له هیواد وتښتید. د بنگلاديش پاوس په دغه هیواد کې د لنډمهاله حکومت جوړېدو اعلان کړی دی. شیخ حسینه واجد وروسته له هغه استعفا وکړه چې په ځدی په دغه هیواد کې په زورګونو کسانو لاریونونه وکړل او شاوخوا 300 کسان په دې لاریونونو کې وژل شوي.
د بنگلاديش په پلازمینه ډاکا کې د خلکو خوشحالي. د دغه هیواد لمړی وزیر شیخ حسینه واجد دند پریخي او له هیواده وتلې ده.
نن موږ هغه څه ترلاسه کړل چې د دې هیواد 1.8 یا 1.8 میلیونه خلک مستحق دي. هر څوک خوشاله دي. ټول دغه حکومت سقوط لمنځي. دا باید یو تاریخي ورځ وي.
دا یوازې د ظالم شیخ حسینه پای نه دی. مونږ په دې سره د هغه مافیایي دولت د پایتکه کې خو مونږ غلا سالاری ته د پایتکه کې خو چې هغه راوستي و. مونږ فوجي حکومت نه غواړو. هغه څه چې مونږ ورته اړتیا لرو هغه د وګړو منشور دی. مونږ ملکی حکومت اړتیا لرو او مونږ یې راولو.
د شیخ حسینه د دندې پر خودو سره سم د بنگلاديش د پاوز مشر وقار زمان په ټلویزیون بنگالی ملت ته وینا کړي او ولسته د لنډمهاله حکومت جوړولو ډاډ ورکړي.
د شیخ کرانتیکال څلڅه هیواد اوس مهال د انقلاب شاهد دی. ما د ټولو سیاسي ګوندونو مشران را بنلی وو. دوی دل تراغلل او مونږ خباس وکړ. مونږ د لنډمهاله حکومت جوړولو پریکړه کړې ده. د لنډمهاله حکومت لپاره به د هیواد ټول چارې پر مخ وړل کیږي.
د بنگلاديش لمړی وزیر شیخ حسینه د تاوتریخوالو ډکولارینونو استعفا او د هیواد پریخودلو ته اړ کړه. د جولای په 15مه په بنگلاديش کې په حکومتي دندو کې د سهم بندې په ضد لارینونه پیل شول چې تر دې دمه پکې لکټر لگا 300 کسان ووژل شول، تر زرو زیات پکې ژوبل شول او تر 1000 کسان د حکومت لخوا ونیول شول.
پینځه مړی ما ولیدل. د هلکانو پر سرونو ګولې لګیدلې او په خوله کې ژبې پرې شوې وې. زه د خپلو خلکو ترمنځ د جګړې فکر هم نشم کولای. یو په بل پسې مړی را روان دي. څه وکړو؟ بس ټول به دعا کوو.
شی حسینا اوس شپږویا کله نه ده. نو موړی په 2009 کال کې د بنگلاديش لومړی وزیر شو چې نن یې 15 کلنه واکمنی پای ته ورسیده. احسان لاریوزای، امریکا غږ، واشنگتن.
او اوس په برتانیې کې تاریخچن لاریونونه دغه لاریونونه تیر اونۍ د دریو نجونو تر وژل کېدو وروسته له هغه پیل شول چې ګواکي تورن کس یو اسلام پالی کډوال و. د دې کړکېچنو مظاهرو حال به په لندن کې زموږ همکار قاسم خان مندوخیل راکړي. په خیر راغلی مندوخیل صاحب، ستړي مشي. په لندن کې وضعیت اوس څنګه ښکاري او لاریون کوونکي په اصل کې څه غواړي؟
دا لومړنی په لندن کې لارونه دومره نه و. دا په ساوث پورت یو سیمه ده، برېټانیا، مانچستر او لیورپول د ښار دلته دا یو کوچنی ښارګوټی دی. پاول په لومړي سر رواندا یو کورن ښارګوټ کې اوسېږي. هغه ولستان الکټ په ورځ او دوی نوم هم لا رسنیو ته نه دی شوولې. کېدای شي د رواني ناروغۍ له کبله یو درې مشومان انجونه چې اتکلنې شپږکلنې او یو لسکلنې وي ووژلې، او ورسره یې اته نورې مشومان انجونه ژوبلې کې، او دوه ځوانان هم په دغه پیښه کې ژوبل شوي دي. خو پیښه لاغه وروسته خونړۍ او د تاو تریخوالي ډکه سوه چې په رسنیو کې د دغه الک نوم داسې وښودل شو چې ګواکې دا تازه په کښتۍ کې یو پناګزین دی او دې هېواد ته یې پناه راوړې ده. او اوس کیر سټایرمر وویلې چې کېدای شي ځینې بهرني هېوادونه د فورن سټیټ ټکې وکارولې، چې کېدای شي روسیا هم دغو خونړیو تاوتریخوالو او ستونو ته.
بله مندوخیل صاحب، که څه هم چې لومړی وزیر پرون په خورا جدي توګه وینا وکړه، ویل چې هر هغه څوک چې په دې تاوتریخوالي کې برخه اخیستې د قانون له بشپړ ځواک سره به مخامخ شي، په خپل کډوال څومره ځانونه خوندي احساسوي او د لا نورو تاوتریخوالي د مخنیوي د پاره څه تدابیر نیول شوي دي؟ په لنډه توګه صاحب،
کډوال ځکه وېرېدلی دي چې پرون په یوکشایر سیمه کې چې رودرهم نومیږي هلته یو هوټل دی، په هغه کې 240 کډوال میشته دي. د دغه هوټل مخې ته دوی د کچردان چې دغه ګندشان کې غرزي هغه وروست او اوري پکې ولګولې. دوی غوښ چې هوټل ته اور ورکړي. د هغه دغه پیښې شاوخوا په یوکشایر کې، مانچستر او ځینو وړو وړو سیمو کې مسلمانان ویرولې دي. او نن د یو ملا امام دا ویل چې جماعتونو ته خلک نځي، او په تیره هغه شدي چې حجابونه یا غوسی دي په هغوی کې خورا ویره زیاته سب.
بله ډیره زیاته مننه کوم. کور ودان له تاسو نه په خپل چارو کې بریالي اوسئ مندوخیل صاحب. د دې ترڅنګ د امریکا د ولسمشر مرستیال کاملا هریس د 2023 کال د ولسمشرۍ سیالۍ کې د خپل مرستیال ټاکلو ته نږدې شوې ده. هغه به د سه شنبې په ورځ په پنسلوینیا کې د کمپاین په مراسمو کې ګډون وکړي. په عین حال کې پخوانی ولسمشر ډانلډ ټرمپ په ټولنیزو رسنیو کې لیکلي چې باید د ولسمشرۍ د راتلونکي مناظرې لپاره ځای او نیټه بدله شي. په مو کې د امریکا غږ د خبریالې ورانیکا بلډرس ایګلاسیس د رپورت پښتو
پاریته. خلک انتظار باسي چې د جمهوریت ریاست لپاره د ډیموکرات ګوند احتمالي نماینده کاملا هریس به د 2023 کال د ټاکنو لپاره څوک خپل مرستیال ونوموي. په مخکنیو کاندیدانو کې د پنسلوانیا والی جوش شپیرو، د منسوتا والی تیم والز او سناتور مارک کیلی شامل دي. د دوک په انتون سیاسي ساينس پو جان گرین امریکا غږ ته وویل چې د مرستیال انتخاب رای ورکوونکو ته د هغې په اړه لومړی تاثیر ولري.
And it signals a lot about
da dahari dahari de lumr tobuno aw de hukmandare para dahari de chalan para der sa rokhana kai kichir ta haga de kam dalil para dawlat mashray dand nish tar sar kawle no aw pa khpal zai so kota
duties as president
هریس پلان لري چې د سیشن وی په ورځ په پنسلوانیا کې خپل مرستیال اعلان کړي. بلې خوا د ترامپ کمپاین به په هغو ایالتونو کې خپل کمپاین ته دوام ورکړي چې د نومبر په ټاکنو کې مهم بلل کیږي.
دا
وخت ځینې ایالتونه لکه پنسلوانیا، ویسکانسن، میشیګن، اریزونا زیات مهم دي او د سختې سیالۍ تمه پکې
کیږي.
په امریکا کې خلک د هریس او د ترامپ د مناظرې سره هم علاقه لري چې هریس به د خپل سیاسي سیال او پخواني ولسمشر ډونالډ ترامپ سره څرګند بحث وکړي. ترامپ استدلال کوي چې اوس چې ولسمشر جو بایدن له سیالۍ څخه وتلی دی، نو د ولسمشرۍ اصلي مناظره چې د سپتمبر په 10 به په ای بی سي چینل کې کېده باید اوس د فاکس چینل لخوا ترسره شي او د سپتمبر په لومړیو کې وشي.
د شنبه په ورځ ترامپ په خپل ټولنیزه رسنۍ تروت سوشل ولیکل چې زه به هغه د سپتمبر په 14 وګورم یا به هیڅکله ونه وینم. د هریس کمپاین بیا ټینګار کوي چې ترامپ باید د مناظرې لپاره ټاکل شوې نیټه بدل نه کړي.
زه امید لرم چې تاسو به زما سره په مناظرې کولو بیا غور وکړئ. ځکه چې ویل کیږي که تاسو څو ویل غواړئ نو ماته یې مخامخ وایست.
ترامپ د اگست په نامه په مونټانا کې د کمپاین غونډه کوي چېرته چې به هغه یو نوی فرصت ولري چې د هریس او د هغې د مرستیال ضد خپل اقضیه وړاندې کړي. داوه د امریکا غږ د خبریالې ویرونیکا بالدریس اګلیسیاس د راپور پښتو ژباړه. غورځنګ د امریکا غږ واشنگتن.
قدرمنو لیدونکو، په خوست کې د یوازنی افغان سک جگت سنگ خبرې در اورو چې په شخصي کاروبار بوخت دی او وایي چې لنګدي 300 کورنۍ څخه یوازې دغه کورنۍ په خوست کې پاتې ده. و به ګورو سره. بیا هم په خیر راغلی. جگت سنگ هغه یوازنی افغان سک دی چې اوس هم په خوست کې میشت او په شخصي کاروبار بوخت دی. نوموړی وایي چې له نږدې 300 کورنۍ څخه یوازې د هغه کورنۍ په خوست کې پاتې ده او نور سکان او هندوان د هیواد پریښودو ته مجبور شوي دي. د خوست اوسیدونکي وایي چې تل یې له افغان اهل هنود او سکانو سره د ورورولۍ په فضا کې ژوند کړی دی. د خوست ولایتي چارواکي وایي چې افغان سکان او هندوان د نورو افغانانو په څیر مساوي حقوق لري. نور حال د شمساریان پر رپورټ کې.
جگت سنگ چې له نږدې 300 کلونو راهیسې له خپلې کورنۍ سره په خوست کې میشتې وایي چې له نږدې 300 افغان اهلي هنود او سکانو له کورنۍ څخه یوازې دی اوس په خوست ولایت کې پاتې دی. شاغلی سنگ چې د 300 اولادونو پلار دی په خوست کې له خپل شخصي کاروبار څخه خوش کاری.
کم جت دلته چلوې خپل مو ته لوتیر شوی تلیفون کې از دلته و هغه د درېمو بچوي واده شوي دي. یو مزوای وز دې ته ما خځه کړی دی زه یم اوس هم په خوست کې یم. دا یو بیل منځل هم نه و جوړ دی سرکونه هر څه دا هغه و خام و دا ویلې ملې دا هیڅ شان نه و جوړ.
که څه هم ښاغلی جگت سنگ وایي چې وړاندې په خوست کې یو لوی بازار و چې ټول کاروباریان یې افغان اهلي هنود او سکان ول. خوست په همدې بازار کې یوازې د نوموړي کاروبار جریان لري. ښاغلی سنگ د خپل دې کاروبار د پراخولو په موخه د مرستې غوښتنه هم کوي.
خوست کې دا ټول بازار ته و دا موږ کاته وي مونږ خپل دا دکانداري والا ډاکټرانو او کپڑے والا او دا مسالو والا او هر څه شي والا او دا بنجراتو کونه چې څه شي دکان وخایمو لکه او نو اوس وخت کې بل از پوتيون یو تن خو اوس راغله ده د بدرې رزقيږي چوک نور نشتر سره وختنه مدد ته چوک هم کری و چې زه خوشاله کوم کاروبار بغوت شي د مسول مختبو قدم کړم.
که څه هم د کابل په ګډون په نور ولایتونو کې د افغان اهلی هنود او سکانو جایدادونه وخت پر وخت غصب شوی دي، خو د خوست اوسیدونکو د سکانو او هندوانو سره د خپل ژوند له خاطرو خوش دي. دغه شاریان وایي چې د سکانو سره د ورونو په څیر ژوند کوي.
دا هم د خوستوالو یوازینی مینه ده او ښه خاطره ده او مقصد چې دوی دلته وخت تیروي. خو هغه د هندو په سترګه بيخي ورته ګوري نه چې دا غیر مذهبه ده یا بيدینه ده. حتی کې دی یو سر من مذهب نه خلاف د نور دی ورور مثال ورکوي د خلک دومره مینه وسره کوي.
بل خو د خوست ولایت چارواکي د سکانو او هندوانو د غصب سوي زمکو د خلاصولو ترڅنګ وایي چې دوی د نور افغانانو په څیر د سکانو او هندوانو حقونو ته هم ژمن دي.
د هندوانو او د سکانو د تجارت نه بغیر هغه هندوان او سکان چې د پخوانه په افغانستان کې موجود دي دا د افغانستان تبع دي، دا د یو افغان سره مساوي حق لري.
د اروپای اتحادیه د پناغښتنی ادارې د تیر کال د راپور په اساس چې په اویایي ملسیزو کې 900,000 هندوان او سکان په افغانستان کې میشتول، چې د وروستیو جګړو په پایله کې دا شمیر د 2021 کال تر پای یوازې 150 کسانو ته راټیټ شو، چې ډیری هندوان او سکان د خپل هیواد افغانستان پرېښودلو ته مجبور شول. خو د جګړو او نورو ناخوالو سره سره جگت سنگ په هیواد کې اوس هم میشت دی او د نوموړي په خبره چې د هیواد د پرېښولو نیت نه لري. شمساریان، امریکا ژغ.
تر دې وړاندې په خوست کې بیا هم د هیلت نت روغتیایي موسسې د بل ګیټ سازمان په ملاتړ د لرې پرتو ولسوالۍ واکسیناتورانو او صحي مبلغینو ته 40 تر دې موټر سایکلونه توزیع کړي دي. ځایي روغتیایي مسؤلین وایي له دې سره به له لاسرسي بهر هغه ساحې د پولیو واکسیناتورانو تر پوښښ لاندې راشي چې وړاندې پکې د تګ راتګ ستونزې موجودې وي. منیر بهار نور حال درکوي.
په سویل ختیس کې واکسیناتورانو ته د ترانسپورټي اسانتیا په موخه بلګیټ سازمان د هیلنټ موسسې په همکارۍ څلور سلوي کاره د موټر سایکلونو توزیع کړل. ځایي روغتیایي چارواکي د پولیو واکسین د تطبیق په موخه دا ګام سي چې له دې سره به د ګزړ مخنیوي ته نور هم ورنږدې شي.
لری پرتی ولسوالی چې هغه ته رسیدګی نشو کولای یا ورته عام سړک نو د ایغه سروې د نظر چې الټرا سرسای وشي یا واکسیناتور ورسیږي او یا هغه صحی خدمات چې خلکو د مشکلاتو سره لاس وګریوانو نو ان شاء الله الرحمن د موټر سایکلونو په واسطه به ټول هغه اکثریت کې موږ د تاسو د افغانستان غرنۍ سیمې دي نو دا به کور شي او لاسرسای به وستوګ به برخه پاتې نشي.
د هیلنټ موسسې ولایتي مسولین وایي د خوست اکثریت ولسوالۍ په لری پرتو غرنې سیمو کې موقعیت لري او د اړتیا له مخې به بیا هم د واکسیناتورانو د ستونزو هواري ته لومړیتوب ورکړي.
دلته په خوست کې موټر سایکلونو ته ضرورت دی ځکه غرنۍ ساحې دي اکثره ولسوالۍ ډېره لرې پرتې او په غرنۍ ساحه کې نشو کولای چې واکسیناتوران یا د پښو د لرزدګي وکولی شي نو هماغه د ضرورت او د ارزونو په نتیجه کې د موټر سایکل له موږ ته سپلای شوي تر څو کولای شو چې هغه ساحه پیکه ورکړی شو. بیا هم که کله کله ضرورت کېدو بیا موږ کولای شو چې د بیا دویم رسمین په نتیجه کې هم نور موټر سایکلونه هم سپلای شي.
د مختلفو ولسوالۍ واکسیناتوران خوښ دي چې د پولیو واکسین د موثر تطبیق په هدف ورته ترانسپورټي اسانتیا برابرېږي.
موږ چې کوم مرسیکلون موږ ته ورکړل شوی دی ان شاء الله موږ دا تامل لرو دا توکل لرو چې موږ په خپل ساحه کې په خپل وخت سره کور کو کوم شمون کومي میاندې چې موږ په واخره رسیدګی نشي کوله او موږ کولای شو چې غي ساحه ته په خپل وخت ور شو هغه خلک کور کو.
دا چې تاسو ته خبر ورکړو چې مسخل سلې په ولر پرتاسمه کې موقعیت لري او اکثر سیمه غرنۍ سیمه دي نو اوسه خو ته تاګ راتک پیدا ډیر مشکل وو. دا چې اوس دا کوم مرسیکلون واکسیناتورانو ته توزیع شول دوی وی دینه په استفاده کول شي چاغلر سخه چې موږ دې واکسینو برخه کې لاسرسي نه ورته کېدو او هغه ته ډېر مشکل تاګ راته کېدو هغه سخه اوس تر پخخ لوند کېږي.
موږ دومره امکانات نه لرل چې موږ موټر ونی سو دی علي شرو دی بازار نه هغه ولر اطرافي سیمه تلاړ شو. اول ته چې موږ تلو په ډېر واغ بچ موږ کوم صحیح تلاړو موږ بغل تشپا کوله ځکه چې مجبور وو بیا په ټیم رسیدګی نه کوله خپل کلینیک ته.
د یادونې وړ ده چې له دې وړاندې د خوست په لرې پرتو سیمو کې د پولیو واکسین د زیات واټن او نورو ټولنیزو ستونزو له امله په تمامه معنا نه ده تطبیق شوی. خو هیله شته چې له دې اسانتیاوو په ګټه اخیستو به سپینې ساحې د واکسیناتورانو تر پوښښ لاندې راشي او د دې معلولونکي وایرس خطر په کموالي کې به لا ډېره مرسته وکړي. منیر بهار، امریکا غږ.
ستاسو د ملتیانا د تګنه مخکې یو ځل بیا هم مننه کوم کور ودان او په دې هیله چې د خبرونې مطالب ستاسو د توجه وړ ګرځیدلې وي. د خبرونه دلته پای ته رسیدي. تاسو د امریکا غاګدري او پښتو رادیوي او تلویزیونی خبرونه او همدارنګه د افغانستان سیمه او نړۍ په اړه خبرونه د امریکا غاګ په ویب پانو او فیسبوک پانو تل کتلای شي او لوستلای شي. لدینا ورسته د لینا روزبیز ما د همکاري په کوربتو دری خبرونه شروع کیږي چې هیله ده د خبرونه هم وګوري او هم یې واوري. نو لتاسو اجازه غواړو. الله مو مل.